الرحیم گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1404 هجری لمریز کال د سنبلې د میاشتې 23مه نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع الاول اړوند به خور لښ پګوښتمه او د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 19مې نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې په صهیونیستي رژیم د دباو لپاره له اروپایانو سره د ټرمپ د همکارۍ نه کولو د وجوهاتو په هکله سیاسي تبصره اورېدل شي. د خبرونې په دوام کې به ستوري په لمن کې نومې پروګرام واورئ. ورپسې هم د غزې په هکله یو ځانګړې وینا به درته وړاندې شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم تل پاتې خوشبوئی نومې پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ ایڈریس دی او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو دلته یو لنډه شانده ماخلو بیا خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د امریکې د نیم میلیارډ ډالرو پرمختللی توغندي ویجاړ کړی دی. د ایران خارجه وزیر تر پاکستان سره د عربستان د دفاعي تړون په اړه معلومات ورکړی شو. ډونالډ ټرمپ وایي امریکا دوباره افغانستان ته ورګرځي او بګرام اډه غواړي. او د حماس پوځي څانګې په غزه کې د صهیونیستي اسیرانو په اړه مهمه بیانیه خبره کړه. اوس هم پورا خبرونه. د امریکې د جګړې وزارت یعنی پینټاګون اسناد ښایي چې پر ایران د صهیونیستانو د 12 ورځنی یرغل په دوران کې امریکې د دغه رژیم د ملاتړ لپاره د خواوشا نیم میلیارډ ډالرو په ارزښت پر مختللي مخنیونکي انټرسپټر توغندي له لاسه ورکړي دي. ټایمز آف اسرائیل رپورټ ورکړی چې د پینټاګان د بودیجې نوي اسناد چې په څو امریکایي رسنیو کې هم خبره شوي ښودنه کوي چې امریکا د جون په میاشت کې د ایران په وړاندې د صهیونیستانو د 12 ورځني یرغل په لړ کې د صهیونیستانو لپاره د خواوشا 1500 میلیون ډالرو په ارزښت انټرسپټر توغندي وتوغول. ٹائمز آف اسرائیل دا وار زون او بزنس انسائیڈر په حواله رپورٹ ورکړی چې د تاد الوړ الوت د پرمختللو توغندیو مخنیونکو توغندیو د نامعلوم شمیر د بدیل لپاره کابو د 500 میلیونو ډالرو یو سند اشوا شوی چې له اسرائیلو په ملاتړ کې لګول شوی دی. رپورټونه خودنه کوي چې امریکې د ایران خلاف د نیواګر صهیونیستي رژیم د 12 ورځنی یرغل په دوران کې لسلو نه تر یو نیم سل پورې تاد توغندي وشتې دي. د دغو توغندیو د ځای پر ځای کولو لپاره د لا زیاتې بودیجې غوښتنه د امریکې د کانګرس لخوا تصویب ته ضرورت لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې د ایران بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان سره د سعودي عربستان د ورستي دفاعي تړون په اړه معلومات ورکړل. د سعودي خارجه وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان پرون د ایران د بهرنی او چارو وزیر سید عباس عراقچی سره د ټلیفون لاره خبرې کړې دي. په دغه خبرو اترو کې د دوه اړخیزو اړیکو سیمه ایزو نړیوالو پرمختګونو په اړه هم بحث وشو او شاهزاده فیصل بن فرحان د ایران د بهرنی او چارو وزیر ته له پاکستان سره د سعودي د ورستي دفاعي تړون په اړه معلومات ورکړل. د چهارشنبه په ورځ سعودي عربستان او پاکستان د دفاع په برخه کې یو ستراتیژیک تړون لاسلیک چله مخې لدواړو هیوادونو څخه د یو په وړاندې هر ډول برید به په دواړو هیوادونو باندې یرغل ګڼل کیږي. د سعودي عربستان رسمي مطبوعاتي ادارې د چهارشنبه په ماښام رپورټ ورکړ چې دغه تړون په ریاض کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د پاکستان د وزیر اعظم محمد شهباز شریف ترمنځ د رسمي غونډې په ترڅ کې لاسلیک شوی دی. په پاکستان کې د ماشومانو د وژن کې صهیونیستي رژیم څخه د براءت لویه غونډه ترسره شوه. په کراچۍ کې د ماشومانو د قاتل صهیونیستي رژیم د جرمونو د غندلو او د غزې د مظلومو خلکو په ځانګړې توګه د دې سیمې ماشومانو سره د پیوستون څرګندولو لپاره د پاکستانی ماشومانو او زده کوونکو یوه لویه غونډه جوړه شوه. د غزې له ماشومانو سره د پیوستون په لویه غونډه کې چې د جماعت اسلامي ګوند لخوا د پاکستان په سویلي ښار کراچۍ کې تنظیم شوې وه، په زرګونو ماشومانو د هغوی له والدینو سره یو ځای او همدارنګه د کراچۍ په کچه د لومړنیو ښوونځیو ځوانو زده کوونکو په دغه لویه غونډه کې ګډون وکړ او په غزه کې د میندو او کوچنیو ماشومانو سره پیوستون څرګند کړ. د جماعت اسلامي ګوند مشر حافظ نعیم الرحمن او په کراچۍ کې د دغه ګوند مرستیال مشر منعم ظفر خان د فلسطین ملاتړ کوونکو هیوادونو نړیوالو سازمانونو څخه د غزې د ماشومانو د ساتنې او د اسرایلي رژیم د تیری قربانیانو ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه امنیت شورا ته خبرداری ورکړې. پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړې چې هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې په خوندي ځایونو کې فعالیت کوي د دې هیواد ملي امنیت ته تر ټولو ستر ګواښ دی. فارس خبری اجانس لیکلی چې ډان ورسپانې پرون یعنی د ستمبر په 18 رپورټ ورکړي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي عاصم افتخار احمد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې د القاعده داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان په سیر ډلې د افغانستان له خاورې څخه په خوندي توپ سره فعالیت کوي. پاکستانی پلاوی دا هم خبرداري ورکړي چې ګواښونه سایبر سپیس ته هم غځېدلی دي او نږدې او یا تبلیغاتي حسابونه چې د افغانستان له آی پیز سره تړاو لري له افراطي پیغامونه خبروي. د رپورټ له مخې له شپېتونه ډېر ترهګر کیمپونه د نفوذ د مرکزونو په توګه فعالیت کوي او په پاکستان کې په ملکی وګړو امنیتي ځواکونو او پرمختیایي پروژو بریدونه کوي. په عین حال کې پاکستان د هغو شبکو په وړاندې د قوي نړیوال اقدام غوښتنه کړې چې د پاکستان په نښه کولو لپاره فزیکي او ډیجیټل پلیټفارمونه کاروي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. ترامپ وایي امریکا بیا افغانستان ته ورګرځي او بګرام اډه غواړي. د تاند خبری سایت په لیکنه د امریکای ولسمشر ډونلډ ترامپ چې برتانیا ته په سفر تللی د دغه هیواد له صدر اعظم کیر سټارمر سره په یوه ګډه خبری غونډه کې وویل چې امریکا به بیا افغانستان ته لاړ شي او بګرام هوایی اډه به ونیسي. د وویل حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د بګرام هوایی اډه بیرته ونیسي. دا ښایي تازه بریکینګ نیوز او خبر وی. د افغانستان ته د بیرته ګرځېدو او د بګرام د هوایی اډې د بیرته نیولو په اړه د ټرمپ د څرګندولو پر مهال د برتانیې وزیر اعظم ټرمپ ته په تعجب او حیرانتیا سره وکتل. ډونلډ ټرمپ همداراز وویل چې د دې اډې د لرلو یو دلیل دا دی چې هغه د چین د اټمي او وسلو له ځایه یوازې یو ساعت لرې ده. ټرمپ بګرام د نړۍ ستره هوایی اډه وبلله. امریکا د چابهار بندر په شمول د افغانستان په تړاو ایران ته ورکړې اقتصادي معافیتونه لغوه کړل. امریکې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې هغه معافیتونه به لغو کړي چې په 2013 کال کې د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا په هدف ایران ته ورکړل شوی وو، چې پکې د چابهار بندر اقتصادي فعالیتونه هم شامل وو. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پخوانی امریکایي حکومت د زیات نه زیات فشار د تګلارې په چوکاټ کې پریکړه شوې چې د ایران د ازادۍ او پراختیا د مخنیوي قانون لمخې ورکړل شوی اقتصادي معافیتونه لغوه شي. د معافیتونو ایران ته اجازه ورکوله چې د افغانستان په پرمختیایي او د بیا رغونې په پروژو کې په ځانګړي ډول د چابهار بندر په برخه کې فعالیت وکړي. د امریکې دا پریکړه د هند لپاره هم لوی خنډ ګڼل کیږي، ځکه چې هند په چابهار بندر کې ډیره پانګونه کړې او غواړي چې د دې بندر لارې له افغانستان او منځنۍ آسیا سره راکړه ورکړه وکړي. د حماس پوځي څانګې په غزې کې د صهیونیستي اسیرانو په اړه مهمه بیانیه خپره کړې ده. د حماس غورزنګ پوځي څانګې یعنی د قسام کنډکونو په غزې خار د برید لپاره د صهیونیستي رژیم د پلان او د صهیونیستي بندیانو د وضعیت په اړه یوه مهمه خبر پاڼه خپره کړه. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس پوځي څانګې یعنی د قسام لواګانو د صهیونیستي رژیم پوځي او سیاسي قومندې ته په خطاب کې یوه بیانیه خپره کړه او ویل چې غزه به د بزدل صهیونیستي پوځ لپاره اسانه ښکار نه وي. د حماس پوځي څانګې وویل چې دوی د صهیونیستي ځواکونو لپاره د شهادت غواړو او زرګونو کمینونو او د چاودونکو توکو یو پوځ چمتو کړی او غزه به د دوی هدیره وګرځي. په بیانیه کې د غزې د صهیونیستي بندیانو شرایطو ته هم اشاره شوې او زیاتوي، ستاسو بندیان د غزې خر په سیمو کې خواره واره دي او تر هغه چې نتنیاهو د دوی د وژلو پریکړه کړې وي موږ به هم د دوی د ژوند پروا ونه کړو. او وروسته خبر دا چې په لویدیځ غاړه د صهیونیستانو تر ټولو بیساري بریدونه شوي او 1500 کسان یې نیولې دي. د صهیونیستي رژیم پوځي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په لویدیځ غاړه کې تر ټولو بیساري پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې یې له 1003 نه ډېر فلسطینیان تښتولې دي. د صهیونیستي رژیم د پوځ عسکرو په دې وروستیو ورځو کې د لویدیځ غاړې په مختلفو ښارونو کې پراخ بریدونه کړي او ګڼ فلسطینیان یې نیولې دي. د خبرونو پای دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
قدرمنو اوریدونکو، پر صهیونیستي رژیم د فشار لپاره له اروپایانو سره د ټرمپ د نه همکارۍ لاملونه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو پر ضد د دباو لپاره د اروپایانو سره همکارۍ ته هیڅ لیوالتیا نه لري. د امریکې پولیټیکو مجلې په یو رپورټ کې د غزې په ښار کې د صهیونیستي رژیم د پوځ د ځمکنیو عملیاتو پیل ته اشاره کړې او د سپینې ماڼۍ د دوو چارواکو له قوله چې نه غوښتل نومونه یې شواشي لیکلي دي، ټرمپ د غزې په ښار کې د پوځي عملیاتو په غبرګون کې د اروپایي متحدینو د هڅو په وړاندې د روښانه دریځ غوره کولو ته لیوالتیا نه لري او په دې لاره کې به د دوی ملاتړ ونه کړي. ټرمپ د اسرائیلو د انزوا لپاره د اروپا هڅو ته ډېر اهمیت نه ورکوي. یو چارواکی ویلي که څه هم ټرمپ د اسرائیلو په اړه د اروپایي متحدینو له اقداماتو سره موافق نظر نه لري، خو د اروپا اقدامات په ځانګړي توګه له سمبولیک اړخه د هغه لپاره اندېښمنوونکي نه دي. بل چارواکی بیا د فرانسې، انګلستان او کاناډا د مشرانو د وروستیو اعلامیو په اړه د ټرمپ غبرګون ته اشاره کړې چې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلو اعلان یې کړی او ویلی دی چې د امریکې ولسمشر دغه اقدام د حماس لپاره یو ډول انعام ګڼي. د غزې د جنگ د دوام او د صهیونیستي رژیم د پوز لخوا د غزې خار د نیولو لپاره د ځمکنیو او هوایي عملیاتو د پیل او د قربانیانو د شمیر له زیاتوالي سره پر تل ابیب فشارونه نوی اړخونو ته رسیدلي او زیاتره هیوادونه په تیر بیا اروپایي هیوادونه په غزې کې اوسنۍ وضعیت د بې ساري بحران په توګه بیانوي. دا موضوع کولی شي صهیونیستي رژیم د مشروعیت په ژور بحران او نړیواله انزوا کې گیر کړي. په عین حال کې د انګلستان، فرانسې، کاناډا او استرالیا په شمول له دولسونه ډیرو هیوادونو ویلي چې د ملګرو ملتو په راتلونکو غونډو کې به په رسمیت د فلسطین د دولت د پیژندلو لپاره اقدام وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤلې کایا کالاس د غزې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې اروپایي کمیشن د صهیونیستي رژیم په وړاندې د فشار لپاره د نوو اقداماتو د چمتو کولو په حال کې دی. له دې مخکې د اروپایي کمیشن مشر اورزولا فونډرلاین د صهیونیستي رژیم په وړاندې د فشار لپاره په دریو پړاوونو مشتمله بستا یا پیکیج اعلان کړی و. په دغه پیکیج کې د سوداګریزو همکاریو بایکاټ، د توندلارو وزیرانو او تاوتریخوالي کوونکو کسان او سیدونکو په وړاندې بندیزونه او د غزې د بیا رغونې لپاره د یوې ځانګړې ډلې جوړول شامل دي. د کمیشن رئیس دغه پیکیج د بشري بحران په وړاندې د عملی اقداماتو د پرمختګ لپاره یو لاره بللې او لغړو هیوادونو غوښتي چې په چټکۍ سره د هغې د پلي کولو په اړه پریکړه وکړي. په داسې حال کې چې اروپایان د فلسطین دولت ته د رواوالي ورکولو د لارو په لټه کې دي، د ټرمپ اداره په عمده توګه د صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دریځونو ملاتړ کوي. د ټرمپ د حکومت جګپوړو چارواکو د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندلو لپاره د اروپایي متحدینو په پریکړې نیوکه کړې ده. داسې ښکاري چې له خپلو اروپایي متحدینو سره د صهیونیستي رژیم په وړاندې د فشار د نه پلي کولو لپاره د ډونلډ ټرمپ د نه همکارۍ لاملونه په څو کلیدي عواملو کې لټول کېدای شي. نو ویلی شو چې په ګډه د اسرایلو په وړاندې له اروپایانو سره د فشار د نه پلي کولو په لړ کې د ټرمپ لاملونه د ستراتیژیکو، ایډیالوژیکو او شخصیتي عواملو یو ترکیب دی. پر لنډمهاله ګټو د امریکې تمرکز، د صهیونیستي لابیانو نفوذ او له اروپایي مشرانو سره اختلافات ټول په دې موضوع کې رول لري. د واشنگتن او د هغه د اروپایي متحدینو ترمنځ دا واټن نه یوازې د فلسطین په مسأله کې بلکې په ډیرو نورو نړیوالو موضوعاتو کې هم لیدل کیږي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، اوس به درته زما ملګری ستوري په لمن کې پروګرام وړاندې کړي.
ستوري په لمن کې
ډیر ستمنو اوریدونکو، د ستوري په لمن کې له یو بل پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویم. عزیزانو، په تیرو پروګرامونو کې مو د سعدی شیرازی په اړه مهمو کلتوري پیښو ته بیا کتنه وکړه چې په ټول ایران کې ترسره کیږي. په دې پروګرام کې به دغه پیښو ته وګورو، خو له نړیوال اړخه هیله ده چې تر پای راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د سعدی نوم نه یوازې په ایرانی ادبي ټولنو کې ثبت شوی، بلکې د ډیرو هیوادونو په کلتوري کال هنداره کې هم ثبت شوی. پوهنتوني ارګانونه، ادبي ټولنې او کلتوري مرکزونه هر کال د دغه مشهور ایرانی شاعر د کارونو او افکارو په اړه پروګرامونه جوړوي. داسې پروګرامونه چې له پولو تیریږي او سعدی مختلفو ژبو، قومونو او کلتورونو ته ورمعرفي کوي. ځینې دا غونډې د اکیډمیک او څېړنیزو غونډو په بڼه ترسره کیږي او د دوی تمرکز د سادی شیرازی د کارونو د ادبی، اخلاقی او ژبنی اړخونو تحلیل باندې دي. نورې کلتوري یا هنري جشنونه دي چې د سادی له موضوعګانو څخه الهام اخیستل شوي تیاتر نندارتونونو ته وقف شوي دي.
عزیزانو، مناسبه ده چې پوه شو چې د دغو پروګرامونو جغرافیایي ساحه اغیزمنه ده او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مختلفې غونډې او پیښې شوي او ترسره کیږي چې د سعدی شیرازی د هغه د افکارو او د هغه د کارونو په مرکز کې دي. همدارنګه هر کال د سعدی شیرازی د یاد د اونۍ په بهیر کې په ایران کې ډیر پروګرامونه هم ترسره کیږي چې نړیوال چلند لري. په 2015 کال کې د ایران د مشهور شاعر سعدی شیرازی د یاد اتلسمه اونۍ په نړیواله او پراخه بڼه کې ترسره شوه. دا پروګرام په ایران او د نړۍ په 15 هیوادونو کې په ورته وخت کې د نړۍ لپاره سعدی شعار لاندې او په دریو محورونو کې برابر او اجرا شو. د سعدی د یاد مراسم او دستورې د ایران د اسلامي جمهوریت په 15 هیوادونو کې په سفارتونو کې ترسره شول. سربیره پر دې د سعدی مطالعاتو په اړه یوه نړیواله مجازي غونډه هم د برازیل لپاره د ایران د سفیر عبدالله نیکو نم لخوا په وینا سره ترسره شوه چې د دې هیواد لخوا کوربه توب شوی وو او د فارسی شعر مینوالو پکې برخه اخیستې وه.
سرمست اگر درایی، سرمست اگر درایی، عالم به هم برآید، عالم به هم برآید، عالم به هم برآید. خاک وجود ما را، خاک وجود ما را گرد از عدم برآید، گرد از عدم برآید، گرد از عدم برآید، گرد از عدم برآید. سرمست اگر درآیی، سرمست اگر درآیی، عالم به هم برآید، عالم به هم برآید. خاک وجود ما را، خاک وجود ما را گرد از عدم برآید، گرد از عدم برآید. گر پرتوی ز رویت، گر پرتوی ز رویت، در کنج خاطر افتد خلوت نشین جان را، خلوت نشین جان را، آه از حرم برآید، آه از حرم برآید.
خوګو دوستانو، په دې اړه یو بل ځانګړی پروګرام یعنی د سادی د لوستلو نړیوال کمپاین وو چې د مختلفو هیوادونو مینوالو لخوا یې هرکلی شوی. دا پروګرام په دوام کې د دغه وخت دی چې له هغو ځانګړنو او ګډو کلتوري غونډو یوه معرفي کړو چې له سادی شیرازی سره د مرکز په توګه او په پرتلیزه بڼه ترسره شوې وه. د سادی او پیټرارک کانفرنس چې د تهران د کتابونو د کلتوري مرکز لخوا یې کوربتوب شوی و. دا کانفرنس د سادی مطالعاتو مرکز په ایټالیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري مشورتي مرکز، د روم د ساپینزا پوهنتون، د بلوینیا په هنتون او د کتابونو خار کلتوري مرکز په ملګرتیا سره تر سره شو، او د سادی شیرازی او فرانسیسکو پیټرارک د مشهور ایتالوي شعر شاعر د کارونو معرفي کولو او پرتله کولو ته بیل شوی و. له ایران او ایټالیا څخه د استادانو، سادی پوهانو او پیټرارک پوهانو یوې ډلې په دغه کانفرنس کې ګډون وکړ، او د فارسی او ایټالیوي دودونو کې د دوو مشهورو شاعرانو کارونه یې پرتله کړل. فارسی غزلونه او ایټالیوي سندرې د دواړو ملتونو په ادب کې د مینې موضوع، او د دغو دوو شاعرانو په شعرونو کې د اخلاقو او انسان دوستۍ انعکاس د دغې غونډې اصلي موضوعګانې وې. د پیټرارک او سادی په شعرونو کې د محبوب مخ او هویت، د شکسپیر په سندرو کې د پیټرارک یادښت، په ایټالیا کې د سادی مطالعات او ګلستان ژباړو ته یوه کتنه، او په فارسی او ایټالیوي ادبیاتو کې د مینې په خبرو اترو کې توپیر هغه مهمې موضوعګانې دي چې په دغې غونډې کې پرې بحث شوی. د دغه سیمینار تر سره کول د پرتلیزو ادبیاتو په برخه کې د ایران او ایتالیا ترمنځ د کلتوري او اکاډمیک ملګرتیا یوازې یو بیلګه ده، کوم چې د سادی په نوم د دواړو ملتونو ترمنځ د تعامل او نظرونو تبادلې لپاره فرصت برابر کړی دی. دا ملګرتیا ښیي چې سادی نه یوازې د فارسی ژبې شاعر دی، بلکې د کلتورونو خبرو اترو لپاره هم یوه شتمنی ده. دا کلتوري پیښې په بڼه سادی ته د نړیوالې پاملرنې یوه بله بیلګه په تاجکستان کې ترسره شوې. په 2015 کال کې د سادی له کلیزې سره سم په دوشنبه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت کې رسمي او کلتوري دستورې ترسره شوې. په دغو دستورو کې د تاجکستان او ایران کلتوري او ادبي شخصیتونو حاضر وو، او د سادی شیرازی د شخصیت او فکر په اړه یې د شعرونو په ویلو او ویناو سره د هغه یاد درنښت وکړ.
ګران اوریدونکو، تاسو د ستوري په لمن کې پروګرام اورئ. د دې پروګرام په لومړۍ برخه کې موږ د سادی په اړه د څو نړیوالو پیښو یادونه وکړه، او په دې برخه کې موږ په اسپانیا کې د دې پیښو یو بل مثال په اړه بحث کوو. د سادی په اړه یو بل نړیواله پیښه د سادی او سرټوانس کانفرنس و چې د اسپانیې په مادرید په کمپلنټینس پوهنتون کې ترسره شو. دا کانفرنس د سادی پوهانو او سرټوانس پوهانو په ګډون سره د کتابونو خار نړیوال کلتوري مرکز، د سادی مطالعاتو مرکز په اسپانیا کې، د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري مشورې دفتر او کمپلنټینس پوهنتون په هڅو سره ترسره شو. په دې غونډه کې د ایران او اسپانیا د څیړونکو یوې ډلې د سادی شیرازی او میګویل ډی سر په دې غونډه کې د ایران او اسپانیا د څیړونکو یوې ډلې د سادی شیرازی او میګویل ډی سرورانټینس ترمیاز ادبی او فکری ورتوالی وڅیړه. دا کانفرنس د سادی په اړه د مختلفو هیوادونو د مشهورو شاعرانو سره د پرتره کولو پروګرامونو لړۍ دوام درلود، چې پخوا په ماسکو کې د پوشکین او په انقره کې د یونس امری سره ترسره شوی وو. د دې غونډې ویناوالو د فارسی ژبې او نثر باندې د سعدي د نفوذ د شیراز د ادبي سټایل په جوړولو کې د هغه رول، او د ژبني نوښت داستان او اقلیت په برخه کې د سروانس سره د هغه پرتله کولو په اړه بحث وکړ. دا پروګرام د ایران او نړۍ ترمنځ د ادبي ډیالوګ لپاره د کلتوري هڅو یوه روښانه بیلګه ده. یو ډیالوګ چې د سعدی له نوم سره پیل کیږي او د ملتونو د ادب متقابل تفاهم ته لاره هواروي. په عمومي توګه دا پیښې ښیي چې د سعدی نوم د ایران جغرافیایي پولو پورې محدود نه دی، بلکې دا د نړۍ د کلتور په ساحه کې یو ځانګړی ځای موندلی دی، له آسیا تر اروپا پورې او له لویدیځې آسیا څخه تر لاتینې امریکا پورې د هغه د نوم او فکر غږ اوریدل کیږي. پا په ټوله نړۍ کې په پوهنتونونو، څیړنیزو ادارو او کلتوري ټولنو کې هر کال او د سادی د یاد په ورځو کې د دغه شاعر نوم په درناوي او لیوالتیا سره یادیږي. د هغه آثار نه یوازې په تعلیمي او څیړنیزو پروګرامونو کې، بلکې په کلتوري دستورو کې، نندارتونونو او فیسټیوالونو او ادبي غونډو کې هم په پام کې نیول کیږي.
خوږو دوستانو، په مختلفو هیوادونو کې اکیډمیک ادارې او کلتوري مرکزونه هڅه کوي چې د سادی د افکارو له لارې یو بین الثقافتي ډایلاګ رامنځته کړي، یو داسې ډایلاګ چې د حکمت، زغم، اخلاقو او انسانیت پر اساس وي. نړیوال څیړونکي هم د سادی شیرازی د آثارو د ژباړې، تحلیل او مطالعې له لارې نړۍ ته د دغه لوی شاعر په معرفي کولو کې مهم رول لوبوي. دا پیخې د دې حقیقت شاهد دي چې هغه انساني او نړیوال ارزښتونه چې سادی په خپلو آثارو کې وړاندې کړي دي، لا هم په نننۍ نړۍ کې ژوندي او الهام بخونکي دي، له ژبې تر معنا پورې، له شعر تر حکمت پورې. د وخت او ځای له حدودو وراخوا لیدل، سادی د هرې ژبې او کلتور څخه خپل لیدونکي پیژني. د هغه آثار له ګلستان تر بوستان پورې له هغو موضوعګانو ډک دي چې لا هم په ګډه وډه اوسمهاله نړۍ کې د اخلاقي ژوند، سوله ایز ګډ ژوند او متقابل درناوي لارښود کیدای شي. له همدې امله د هغه نوم په نړیوالو ټولنو کې نه یوازې د ایرانی شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د انساني وجدان د ویاندوی په توګه هم پیژندل کیږي. یوه داسې پیښه چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د سادی په شاوخوا کې ترسره کیږي، یوازې د یادگار مراسم نه دي، بلکې هر یو د معنا بیا تفسیر کولو، انسانیت پیژندلو او د ملتونو ترمنځ کلتوري اړیکو بیا رامنځته کولو لپاره یو نوی فرصت دی. په داسې نړۍ کې چې سولې، متقابل تفاهم او رغند خبرو اترو ته اړتیا لري، سادی هم هغه راز ځلیږي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ستوري په لمن کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم استاسو له حضور رخصت اخلو.
سر لوړی ووسئ.
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. د دې اته ولا خپلې د خپل درن همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو. د هین رجب غږ فلم چې د تونس استازې دی او د اسکار لپاره نومول شوی، ل وینس فستیوال وروسته اوس د نړیوالو رسنیو په مرکز کې دی. هغه اثر چې د یوې فلسطینی ماشومې د کیسې په بیانولو سره د هنر او سیاست پولې ماتې کړې، په همدې ارتباط یو ځانګړی پروګرام اورېدو ته مو رابولو.
دوستانو او قدمن اوردونکو، سره غالي یعنی ریډ کارپیټ تل د یوې زړه داخلونکې نړۍ یادونه کوي. د ستورو مسکا، عکسونه، فلشونه، خواږه موسیقي، خو سږ کال په وینس فلم فیسټیوال کې هر څه رنگ بل څه وو. د مسکا پر ځای چوپتیا وه، د روښانه جامو پر ځای تورې جامې، او د خوښو موسیقۍ پر ځای وه غمجنه نغمه چې زړونه یې وخوځول. د ستورو په منځ کې د لوبغاړو او فلم جوړونکو په لاسونو کې د یوې 15 کلنې ماشومې عکس و. د غزې یوه ماشومه چې نوم یې هند رجب دی، هغه انجلۍ چې غږ یې له سرې میاشتې سره په بیړني تماس او ټلیفوني تماس کې نړۍ ولرزوله. هغې له کنډوالو او د خپلې کورنۍ له مړیو څخه په ویریدلي او ماشومانه غږ سره غوښتنه کوله، راشي او ما وژغوري. همدا غږ و چې د سیاست پولې ماتې کړې او د نړیوالو وجدان ته ورسید، هغه غږ چې نړیوال حقیقت شو، حقیقت د هغو ماشومانو په اړه چې د جګړې په مینځ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي پرته له دې چې بیا د سا اخیستو فرصت ولري. کوثر بن حنیا تیونسی فلم جوړونکي پریکړه وکړه چې دا غږ تلپاتې کړي. هغه په یوه فلم کې چې نوم یې د هند رجب غږ دی د هغه بیړنی ټلیفون کیسه بیا جوړه کړه. او اوس دا وینس فیسټیوال هغه ځای چې تل د سینما د قدرت د خودلو مرکز و د عدالت د غږ لپاره په یوه پلیټفارم بدل شو. د هالیوډ ستوري د فلسطینی هنرمندانو ترڅنګ په سره غالي لاړل نه د خپل ځان د تبلیغ لپاره بلکې د هغې ماشومې د یادولو لپاره چې نور زموږ په مینځ کې نشته. دلته سینما له خیال څخه ووته او حقیقت ته ورسیده. د رنز حقیقت د انسانیت حقیقت.
د هن رجب غږ فلم چې د تونسي فلم جوړونکي کوثر بینی هنیا لخوا جوړ شوی او د تونس رسمي استازي د اسکار لپاره له خپلې لومړنۍ نړیوالې نمایشي وروسته په وینس فیسټیوال کې د نړیوالو رسنیو په مرکز کې وو. دا یوازې یو فلم نه وو بلکې د یوې شپې کلنې ماشومې خاموشه غږ انساني کیسه وه، هغه کیسه چې د هنر او سیاست پولې ماتې کړې. د وینس فیسټیوال اصلي تالار د فلم له نمایش وروسته یو نادره صحنه تجربه کړه. نږدې 24 دقیقې لیدونکې ولاړې چکچکې وکړې، اوښکې تویې کړې او په پای کې په یوه غږ چغې کړې: آزاد فلسطین. دا اوږده چکچکې نه یوازې د فیسټیوال ریکارډ مات کړ بلکې د غزي خلکو سره د نړیوالې فیوستون روښانه پیغام نړۍ ته ورساوه. معتز ملهیس د فلم یو لوبغاړی وویل چې کله مې دا اوږدې چکچکې او د لیدونکو اوښکې ولیدې احساس مې وکړ چې دا اثر یوازې یو عربي فلم نه دی بلکې نړیواله زیږه لري. ما هیڅکله په خپل مسلکي ژوند کې دا ډول تجربه نه وکړې. هغه ټینګار وکړ چې هند رجب یو 15 کلنه ماشومه له یو ساعت څخه زیات له نړۍ سره خبرې وکړې خو نړۍ چوپه پاتې شوه. د فلم کیسه د 2024 کال د جنوري په یوزله خوځونکې پیښه ولاړه وه. هند رجب په هغه موټر کې ژوندی پاتې شوی و چې کورنۍ پکې مړه شوې وه او له یو ساعت زیاتې د فلسطین د سری میاشتې سره د ټلیفون له لارې د مرستې غوښتنه کوله. غږ یې لړزیده او څو ځله تکرار کړ: زه بیریږم، غواړم ژوندی پاتې شم. خو دا امدادي ځواکونه له رسېدو مخکې امبولانس هم په نښه شو او د ژغورنې ټیم وبچل شو. له یو ساعت وروسته د هند لنډ ژوند هم د مستقیمو ډزو په پایله کې پای ته ورسید.
کوثر بن حنیا په زړورتیا سره دا غږ د فلم محور وټاکه. هغې د سری میاشتې د تماس مرکز بیا جوړ کړ، فلسطینی لوبغاړي وکارول او د هند د رښتونی غږ په کارولو سره یوه کیسه رامنځته کړه چې له یوې جګړیزې راپور څخه اخوا یوه احساساتي او انساني تجربه شوه. فلم د شمیرو او خبرونو پر ځای درد په بشپړه توګه لیدونکو ته ولېږدوه. په وینس کې د فلم غبرګون پراخ و، ډېر لیدونکي د اوښکو په تویولو سره د فلسطین بیرغ پورته کړ او د تالار بهر لوبغاړو او نړیوالو هنرمندانو د هندي رجب عکس په لاسونو کې پر سره غالي ودرېدل. دا انځور په چټکتیا سره په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپور شو او د وینس فیسټیوال یې د انساني اعتراض په یوه میدان بدل کړ. د سینما د لویو شخصیتونو ملاتړ دې پروژې ته نوی اړخ ورکړ. بریډ پیټ، واکین فینکس، رومانی مارا، الفانسو کوارون او جناتان گلرز ټولو د دې فلم اجرایی تولیدونکو په توګه برخه واخیسته. د دوی شتون د فلم رسنیز وزن لوړ کړ او د نړیوالې په ځانګړي توګه په امریکا کې پراخې نمایش لپاره بیا هیلی پیاوړي کړې.
دوستانو، صد هند رجب غږ د نړیوالو سیالیو په لاره کې دی، په شمول د اسکار. خو که جایزه ونه ګټي بیا هم خپل ځای ټینګ کړی دی. یو فلم چې وخودله هنر کولای شي د حقیقت د بیان لپاره وسیله وي. د 23 دقیقو چکچکی او د آزاد فلسطین شعار د نړۍ په یو له معتبرو فستیوالونو کې د ثابت کړ چې په فلم او سینما نړۍ کې هم د حق او حقیقت غږ نړیوالو ته رسیدلی شي. سینما تل د خیال سرزمین وو، د خوبونو، کیسو او تفریح ځای، خو ځینې وختونه همدا سپینه پرده له خیال څخه ووزي او د حقیقت په آینه بدلیږي. د هند راجب غږ وښودله چې هنر که وغواړي کولی شي د حق او حقیقت غږ وي. په یوه نړۍ چې رسمي شمیرې او ساړه راپورونه بوخت دي، د یوې ماشومې لړزیدلی غږ وکولی شول د چوپتیا دیوالونه مات کړي. دا غږ هغه حقیقت و چې نورې نشو رد کولی، د یوې نجلۍ غږ چې له کنډوالو راووته او د نړۍ په میلیونونو زړونو ته ورسېد.
ایزانو غزه لپاره سرا غالی یا ریډ کارپیټ یوازې یو سرلیک یا عنوان نه دی، دا د هغې شیبې کیسه ده چې نړیوال ستوري او هنرمندان د فلسطین خلکو ترڅنګ ودریدل. تورې جامې، درانده چوپتیا او د هند رجب عکس په لاسونو کې، دا ټول وښودله چې انسانیت لا هم ژوندی دی. دا فلم یوازې یو سینمایی اثر نه دی، دا یو تاریخی سند دی چې دا ثابتوي هنر کوي شي نړیوال وجدان ویښ کړي. سینما د هیرولو لپاره نه، بلکې د یادولو لپاره ده، د ماشومانو د رنځ یاد، د ژوند د ارزښت یاد، او دا یادونه چې حقیقت تل د اورېدو لپاره لاره پیدا کوي. په هغه وخت کې چې کیسې تحریف کیږي او حقیقتونه در رسندویو په غلغله او شور ماشور کې ورکیږي، هنر یو ځل بیا خپل رول ادا کړ. د هند رجب غږ ثابت کړ چې حتی د سانسور او لوی قدرتونو په زمانه کې هم یو انساني کیسه کوي شي د خبراترو لاره بدله کړي. د فلسطین آزاد شعار چې د وینس په تالار کې غږیده، یوازې سیاسي شعار نه و، یو انساني شعار و، یو انساني چیغه وه، هغه چیغه چې لزلونو راووته او پوله یې ونړولې. دا غږ نه یوازې د فلسطین لپاره، بلکې د ټولو هغو ماشومانو لپاره و چې په جګړو کې بې دفاع پاتې کیږي.
او اوس کله چې پردی راښکته کیږي او څراغونه مړه کیږي، هغه څه چې پاتې کیږي د حقیقت غږ دی، غږ چې د هند رجب په نوم تل پاتې شو. دا د انسانیت غږ دی چې د نمایش په نړۍ کې زړونو ته لاره وموندله، غږ چې هیڅکله به خاموش نشي. هند رجب نور زموږ په منځ کې نشته، خو نوم او غږ یې په تاریخ کې پاتې دی، لکه څنګه چې ځینې انځورونه تل پاتې کیږي او هیڅکله د انسان له ذهن څخه نه وځي. د هغې غږ هم د مظلوم ماشوم نړیوال سمبول شو. نړیوالو د دې غږ په اورېدو سره وپوهېدل چې د غزې او فلسطین د هر شمیرې او احصایې تر شا یو رښتینی انسان دی، انسان د خوبونو، ویری او هیلو سره. سکال د وینس فستیوال وخودل چې کله هنر او انسانیت یو ځای شي، حتی سری غالۍ هم د عدالت لپاره په یوه تریبون بدلیدلی شي. او شاید دا د سینما ماموریت وي، دا چې په تر ټولو تیاره شیبو کې یوه کوچنی چراغ روښانه کړي تر څو موږ د حقیقت لاره پیدا کړو.
ایزانو د هندي رجب غږ په اړه مو ځانګړی پروګرام واوري د هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلی وي. ایزانو موږ سره کوي شي په دې هکله او زموږ نورو پروګرامونو په هکله خپل نظرونه شریک کړي. پار سټوډیو ډاټ آی آر سلیش پی ایس هم زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. تر بل همداسې یو پروګرام په لویه او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل شه.
تلپات خوشبویی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.